سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه، او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق له کبله په نړۍ کې د دغه ویروس 99% کې ریښې له منځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه وو چې پولیو پکې وه، خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاکه شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو ویروس شته، او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
توقع دا شوه چې د امارت په راتلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامینی، او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلی عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده پاره شکل باندې مختنی زی مخبل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده. تر اندازه پر فساد هم ده. خارجی موضوع خپل ڈبلیو ایچ او او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا سده لکه یو لنګ غواده دوی لپاره،
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو له منځه وړلو ته ځان ژمن بولی او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ له منځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه پوهاوی او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشتوالی نور عوامل دي چې له مخې د ویروس د له منځه وړلو هڅې بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولی، خو وروسته بیا څرګنده شوه چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جمعتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین له څه شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې میشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوالی پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیبي پکې ویټامینونه دي پکې، پاکې اوبه دي پکې، او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کېږي، او فارمالډیهاید مونږ ورته وایو چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوی دی چې د خولې لري ورکول کېږي، د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېرې کمزورې کړې چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لري ورکول کېږي. بل ډول چې دی دغه ویروس وژلې دی، خدا وجل دا وجل به تاسو وساتل شي خو سانه شي، نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالډیهاید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کی.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو په خوشمیر دروستو او پاکستان کې 500 ته رسیدلې. دواړو هیوادونو کې د غشمیرې تیرو دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې 6 پیښې ثبت شوې وې. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وې. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال 2 ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سخت دریځو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخېږي، او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوې. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه 13 سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یوه پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک تر 5 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وردی، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بیغوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولي او وایي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه له روغتیا سره لوبې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زمور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسوله ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزب تا خوشې کومو دا بو کوم هغه بو کوم په دسه حال کې سي ماشوم نو سزلای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د ښځو مسؤلیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه یې سالمه ده
نن هم د موضوع چیرون ملتیا موکړی قدر من یو څلکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر یدلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خپله ته پرېږدي لبل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې ګڼي
چې مثلا د اولاد په سر چې لږ جوړ شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه د سوې زما د لیور ښځه مثلا تل او پلار کړی یا کوم محفل و په لاړ خپل د پلار کو نه محفل ته بیاغېزه کوي لورې چې د موټر ووهلو وایي هغه مړ شوی یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه وهل زندان د هر څه په هغې شوه ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور وی وړلو اوسنی ژوند نه کنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او ښځه خوسي یعنی په ژوند کې لیت طرف نه نه د پلار د طرف ته دواړه د خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپی هم راځي په ژوند کې په ډیر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بعضې نو کېدې سي اوسنه شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځانم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډیر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان یې لاسو ته مږي کول لاس وو یو بل را وړلو ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو که مېل مال څه ته دومره ماشوم را وړي مال په کار نه دی مال یو را وړه خطر بیا کې ښې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې ته باید اولاد حق پوره کړي د اولاد لپاره کالي لباس چې خوراک تربیه درس مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه آینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې دا خو نه چې مال یو لس راوړه مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلی نه خبر اوسه نه د کالي نه نه د جراب نه اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مرکوم ته نو یو مور ساتنه خو پکې اولاد خو به ښځه درا وړي دومره خو کولای شي چې دا نه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپله راځي مال نه میاشتې یو اولاد په خېټه کې ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی مال دغې د مال د هر څه امکان ډېر شته مال یو راوړ هغې نه بس شي چې د هغه یو لس اولاد کې ته صحیح خوراک ونیکي صحیح ساتنه ونیشي د هغې ښځې مال خو دومره اسان کار نه دی
د اولاد د ژوبلیدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یوه مرکه کې کوي
دا خبره ډېره زیاته ده دا یو مور څه ده خپله یوه مور مور یعنی د دې طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد زوبل سي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه چې مور له اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي. خو کومې ستونزې چې مور له اولاد سره تېروي هغه پلار نه تېروي نه تېرولی سي. اول یو ماشوم سې په تکلیف کې مریض وي، یوه شپه سې مور سره ویښه تېروي، هغه سې هر پلار یې سې ځان ته ووایي چې زه یم هغه نه سي ورسره تېرولی، نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی. یوازې همدا مور داسې خپل اولاد سره یوه شپه نه په شپې شپې میاشتې کال بې خوبي ناکراري هر څه ورسره تېروي. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده چې یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي. دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلی دلی دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د مونږ په خپل کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کېږي نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی. او د مونږ د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو څو ورځې مخکې یعنی د مونږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې چې مور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسوله ټوله مور کړله چې دا که دا رقم څه وایي حتی تا تر دې پورې چې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې چې ماشوم نه و سوځېدلی، چای یخ و، هغه ساعت خو تېر شو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي. خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بده ایسي. آیا یو مور د همدې لایق ده چې دونه خوارۍ پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سي؟ هغه هم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي، زوبلېږي. دا راځي پکې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلېدونه لوی سي. نو دا رقم پلارو سره هېڅ لازمه نه ده چې دا رقم یو سلامه لوښي له خپلې ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سي مور لري هماغونه پلار هم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې. ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تېروي، مور او پلار، میړه او ښځه همدغې ته. لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکلو سره تقسیموي، نو په میړه باندې هم لازم او مظلومه ده چې له خپلې ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چېرته ورسره کومک نسي کولای دا برخه ورسره نسي اخیستلی سي اولاد کې دای ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خود نه کوي. مور خود بیا مجرمه کوي نه په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار ونه کړې.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې مېرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي. دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده مي اته د درس برخه مور ته ورپرېږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کېږي. کله چې یو پلار دا ټول مسؤلیتونه مور ته ورپرېږدي او مور به رسیدګي نسي کوی، ډېره مشکله ده چې ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ته نه پاتې کېږي. هغه پاتې برخه چې ده هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي. دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځې دا مسؤلیت ورسپاري نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کېږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګي ده یا بل کومه خبره ده نو مجبور سي له میړه نه پټ کړي. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګي یوې مور له خپل میړه نه پټه کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټه کړه، له همدې نه اولاد بې تربیګي شروع کېږي او اولاد خرابېږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لري.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی. که دا اوسرت ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله د واده کېږي. مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي، زه خپل ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم، خو بیا هغه څه دی چې زه پوهېږم چې دغلته زما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي، داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر شي، نو چې کله راشي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي، داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولای سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډېر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر د هغې هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي ښه لباس مې اولاد ته واخله، یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې تسې تا وس کېږي تا ته کومې تسې ما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم، نو سه آینده دغه اولاد سره د موږ د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کړي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی شي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تا سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کاري وایي چې راکه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه، نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راشي نو نه نه وایي چې دا کار دې ما نه ده یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره هغه کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي، هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد چې ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا ارامه ده، د اولادو ذهن ارامه ده، تربیه یې سالمه ده، او هغه مېړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د مېړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده په باندې، فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته موږ د موږ اولاد سالمه نه وي ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سي کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد څه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړي، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه چې له مغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نه، زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي، خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي، د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه دوی
پلار دی دوی اغه ټول کار خځه ته پریښایده وای ته په کور کې زنو بیرون مصرفایم درس مرته وای ډوډۍ ورکا و نور نظافت هم نظر کې نیسه د سکورنۍ دي څومره لیدلې دي
د سکورنۍ ډیر دي یو خدای زړه چې د افغانستان ټولنه جدا بیا پټره زنانا برخه دغه سیواد نه لري تعلیم نه لري د ډول پیخ سره خو په افغاني ټولنه کې بشي ډیر مخ یو ډیر ملیدلې دي ډیر مقتل دي کبه سیواد تر راشو او زکړو برخه ته راشو دغه وخت بیا د پلار مسولیت دې جوړې کې ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسې پر ندم او تقریبا نسه پر تاسو خو به حصے پر ته نګټ شوې ده خو په هم داس چندان نه و
اګه چیرې د ماشومان او روزنه لپاره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي دا څومره ستونزمن کار کې دلې سي پراتلونکي کې
ډېر ستونزمن کار دی او دغه برخه سلپ سره مور ته باید پاتې نشي دغه برخه کې دواړه باید باندول وساتي او تقریبا کوای 50% باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډیر یو مشومان په افغاني ټولنه کې خو هغه د نور نړۍ په شان یو یا دوه مشومان خزي دلته نه راوړي دلته مشومان ډیر وي او اته د مشومان وینو ستونزې مور ته به ډیر دي او ټول انډول مور ته باید پاتې نشي په دغه برخه کې باید د تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخه ته توجه وکړي
د سرته ویلې چې تاسو خپل په کور کې د ماشوم کوم مسولیت تاسو لري او کوم مور لري
زه خپل د خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم او غرمه بیرته بیا بل ور مې د هغه ځان سره راولي شخصا کدي خپل ځان نه درته وایم زه هغه کارونه م د خپل فامیل سره کوم چې اصل په صدا د خزو مربوط دي باور وکړئ زه په اشپزخانه کې عمر سره مرسته کوم هم دا اوس مې همکاري ور سره وکړ نیم ساعت خوب په کورنۍ او یادې کورنۍ او هغه نارینه او پورې توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو ته هم پته لګېږي خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم همکاري هم ورسره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
د حکومت راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلې یا د اوتو کړي یا د غو سرونه یا د غو مخونه دا دي مینځلې
نه داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلې دي خو جامې نه
شه جامې دي ولې نه دي مینځلې
خو هغه چل نه راځي که چلې راتله هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړی آشنا نه وي بلد نه وي بیا لږ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي په تیر اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې ښځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته د کور نورو کارونو کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې په اړه برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي د ماشومانو په تربیه کې د ماشومانو په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي ده څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه که تاسو مې د خپل کورنۍ په اړه درته وایم په کالونو کالونو کې د مونږ په کور کې داسې ستونزې پیدا شوې نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل یې یوازې نه يم دا چې ټول کارونه خزینه او تنه دي پاتې په اړه برخه کې ورسره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان د خزو خبرو ته مشورو ته هیڅ غوږ نه دی زه خپل هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم دی هغه برخې نه نور کارونه هم کوم لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو باندې نور کوو دغه برخه کې ډېر مصرف ای دغه برخې هغه دی ورځ چې ما څومره کار کړی وي په کومه برخه کې تاواني شوم په کومه برخه به ریزلت هغه نتیجه خوي عام هم د خپل مېرمنو سره یاد کور هغه خزینه برخې سره دي سره ما هغه شریک کړی دی دوی ډیر ښه مشورې ځینې وخت خپلو خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروفي یا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دی د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي کیدای شي هغه د ده تجارت د ده کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا میرمن سره ولې دا شریک نو که پټ دی دا رازونه دا خبرې دی پټ وساتل کیداش ته ډیر ستونز سره مخ شي خو کدی میرمن سره دی کورنۍ خزو سره هغه سره دا شریک کیداش یو نارینه نتا ته غډیر داس مشورې درک چې لکه وګا په وګا تاسو سره پټولانه کتلل شي خو دای مونږ ټولنه داس ټولنه چې بس یی څوک خپل میرمن سره هغه دند کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دا کار کوم زه ور سره شریکوم زینو وختونو کې ماته ډیر خې مشورې را کړې دي داس مشورې را کوي چې هغه ماده پرمختګ سبب ګرځیدلې دي او په ډیرو کارونو کې مشورې را کړې چې خیر دی اوس که توانی شوې لږ صبر وکړه دا کار خکېږي هغه خښویم دی هغه زه زړه تورې شویم زه ماته شویم نه هیلې شویم خو چې هغه دوی مشورې ماته را کړې دي بیرته هغه کار ته زه هڅولم او نتیجه یې مثبت وي
بله د سیم لیدل شوی دی چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کیږي یو ماشوم لویږي ژوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهل او ټکولو رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې عقله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول د لیورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په اره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې وویل چې پار کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه او که ماشوم خوږیږي زخمي کیږي دا ټولې پیښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی همغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% دا هغه بیا د نارینهو مسولیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوئ دلته جیګوئ خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي
بله ډېره زیاته مننه په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک خپلواک صاحب په فایل کې خوري مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ راځو په فایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی نو هغه قانون ده د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دغه چې تصویب شو معین مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شون هغه قانون ده
بله راځو دې ته چې قانون
په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري؟
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسي هماغه به ژوندی وي، او هر څوک چې ضعیف ووسي هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهه یا د قانون سرغړونه، یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی و نه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه اغه وزارت عدلی مکلفیت ده چې باید اغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي، او بل د مسجدو د ملا امامانو اغه ده دا مسولیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهاونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوې قوانین چې توشیح شوی دي هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېره یو څوک په قانون باندې خبر نه ای او یو کړنه تر سره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چیرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه به مخکې له مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې له مخکې ذکر شوی د چکاچوب له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا څه یو قانون ده، او که چیرته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه وي قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه اغلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، د دوه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمال روان وي؟ د دغه لپاره څه کول پکار دی؟
بدون شک چې هره ټولنه د خپل مطالعات کوي، د خپل زیرکته ارګانونه لري د قوانینو له خاطره، نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کوم ضرورت چی دی، کوم ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري. که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیرکته ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته له سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه چې ارګانونه کوم ادارات چې د قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغه د ټولو وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي د کوم قانون چې عملا جریان کیده، د هغه د الله حسابي له خاطره چې هغه الله هم غنی شي. نو لازمه ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنه وشي، آیا موږ دا قانون چې وضع کړی ده تاسو له دې قانون راضي یاستئ که نه یاستئ، آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کړي او یا که جزای کم شي. نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقات او نتیجې کولای شو چې موږ یو ښه قانون لرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد.
بله موږ د سې قانون درلوده کوم اصول کوم خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و پکې مراد شوی و، مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نسته، کوم قانون چې هغه کې اسلامي موضوعات، سیاسي موضوعات، ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول شوی و، هغه قانون اوس ارزښت نه لري، نه عملي کیږي. دا څومره ستونزې رامنځته کولای شي؟
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګون حالت کې دي. موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت له خوا نه ترتیب شوي دي، ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و. هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي، مګر ځینې موارد د هغه عملي کېږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي. خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوي چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم قوانین څخه رعایت ونه کړي. دا مشکلات موجود دي او انشاءالله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه. هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري. ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته، هلته به ټوله زور خبره کېږي. د حکومت په ساته کې خبرې وکړو، یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي، هر سړی د خپل سری، هر سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم، قانون نشته، حکومت ته دا څومره زیان درلودلی شي؟
موږ الحمدلله مسلمانان یو، فطرتن هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو، نو د هغه نه په استفاده کې. اوس که چېرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هېڅ نوه قانون نه لري، نو هغه ته انارشیزم ویل کېږي چې هغه هر څوک د خپل سر باندې به کار. نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري، باید قوانین آګاه اوسي. ولې که چېرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي، هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري. کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده، په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت شواله.
راځي چې موږ او تاسو لوستي کسان هم ډیر لرو، قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو ماده پویږي، عملي کوي. دغه خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري، غوته تشریعي، غوته د قانون د عملي کولو ګټي، د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي، لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
دغه په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کېږي که چېرته له یو څه یو موضوع نه آګاه اوسي، هغه په یو شکل باندې، په یو طریق باندې نورو ته ورسوي. ځکه هغه نالوستي خلک چې دي، د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسوي. که چېرته یو نالوسته له قانون نه آګاه نه اوسي، کېدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایماله کړي. نو ښه دا ده چې کوم څوک پوه دي، پوهېږي د حقوقو مواردو کې، د شریعت په مواردو کې، د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین له خاطره کوی شي، نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آګاهي نه لري له دغه مواردو نه، هغوی ته دا آګاهي ور ورسوي تر څو سبا ورځ د خپله حقوق تأمین وسي. که چېرته دا ور نه رسېږي، یو چا قوانین نه آګاه ونه اوسي، له حقوقو نه آګاه ونه اوسي، د شرعي مسایلو نه آګاه ونه اوسي، نو کېدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آګاه نه ده، د هغه حقوق کولاندې کې او سبا طبعا مغه متضرر کېږي. نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې، هغه په یو مجلس کې، هغه په یو د واده، د خوښۍ، د غم، په هر مجلس کې کوي شي چې هغه د خپل د ټولنې نور وګړو ته شغول هغه نه آګاهي نه لري، یا هغوی سهم ته ورورسي او هغوی آګاه کړي.
بله، خپلواک صاحب، کله چې موږ او تاسو مسافرت کوو، نور ملکونو ته ځو، هلته قانون ګورو، د قانون عملي کېدل ګورو، د خلکو هوسا ژوند ګورو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، ده هر شی اغا کم زای چه لایق ده اغیزی که وسیدل نو اغا تا عدالت تویل کیگی نو کمی طولنه چه اغوی ده قوانون لحاظ غنی دی او پا هر مورد که قانون لری نو طبعا چه علت عدالت شتون لری او عدالت پا خواج سر اغا تأمینی گی نو چیرتا چه عدالت تأمین شو طبعا چه یو چوک با ده دی تشویش و نلری چه ده ما حق بزای کیگی یو چوک با ده دی تشویش و نلری چه پا ما با ظلم کیگی یو چوک با پا دی تشویش و نلری که چیر تا پا ما کم تجاوز بوشی نو زه اغا نپات کیگم ضعیفه نپات کیگم که اغا سه جامعه که چه طول قوانین او طول شرایط دی او طولن پاگه که درد شوی او پا کلک دی اغا نه پیروی کیگی او دی اغا تطبیق پا کلک اغا دی آم خاص لپاره یو شانت دی نو طبعا اغا یو بهترین طولنه ده پاگه طولنه که وسیدل علتا خلق تا سکون ورکی علتا خلق تا آرامش ورکی متاسفانه پا افغانستان که به کم وقت نه چه دا چنل ده پا حکمتو پوره که اغا حکمتونه اغا شکل چه مخ که منگه ویله چه اغا سی عدالتونه لری او اغا سی قوانین لری اغا حقا حکمتونه دی چه اغوی دیر زیاد پر قدرت دی او اغوی دیر وقت تیر شویده ده حکمت ولی سخی نو اغا اغا حکمتونه که ولیشی پا افغانستان که متاسفانه چه منگا کچیر تا تیر دوره و کچیر تا وست دوره ده نو منگ اکثرا حکومتونه دیر ده پاخی که دو حتی ندی رسیدنی یعنی دسی ندی شیوی چی ده منگا پی ده افغانستان که یا حکومت بانده پنجوس کالا یا شپیت کالا کم وقت که چی تیر شویم دی و اغا وقت که هم تعلیم کچه کمه و هم ده روابط کچه کمه و هم ده اطلاعات کچه کمه و نو اکثرا حکومتونه پا افغانستان که دری کالا چلور کالا پنجه کالا لس کالا او اکثریتا ده پنجوس کالا چه تقریبا تیر شوی دی ده که اکثریتا جنگ و نو پا جنگی ماحول که پا جنگی جامعه و که التا قوانین صحیح نه تطبیقیږي قوانین صحیح نه ایجادی التا د زور خبره یا التا د قدرت خبره یا التا د توپک خبره نو منګه هیله لرو چې خدای پاک منګه د منګه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړیو کې تطبیقیږي منګه هم خدای پاک راشي او منګه هم یو حکومت وو چې هغه په قدرت باندې وو سی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې د دې هیله منګه هم لرو ولی مخکی هم قوانین په دو شکلو باندې باو چې په غریب باندې به تطبیقیده او په کم یو بچ زوراور و نفوذ بدلوده متاسفانه په هغه باندې تطبیقیده دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغه به خپل د قانون ایجاد کړه و هغه چا به چې قانون ایجاد کړه و هغه به خپل د په خولاند کوه په کوم موارد کې چې منګه د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و دیغه د قانون د هغه پر لار باندې پلکاو افغانان شهیدان کړل پلکاو افغانان مړ شول د تطبیق ول کله به نفع او zarar د مطرح شو د خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاند کې هغه به یعنی اویا اتیا مورد به خپل دوی په خولاند کې نو دا تړل ده حکومتو پورې او تړل ده ولس پورې که ولس خو ولس وسی او ولس د خپل حقوق سره د دفاع وشکله نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسی او بل شخص ته بل قسم یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسی او کمزوري ته به هر قانون وسی نو په دې شکل باندې نه کیږي هغه به دریږي هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي
بله په لرو پرتو سیمو کې یو بل زورونکې خبره داده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول دغه ودول دا دود ګرځېدلی دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ د بیا هلته په بدو کې ورکړي په دې به هم لږ خبرې وکړو
بالکل دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه اوس هم د دې خبرې نه منع ده په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلی ورکړل شي یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي د هغه به بد به یو میرمن ورکوي لور به یې ورکول کېږي نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کلا د زوی دی او کار کړی بیا ته دغه قربانی د خپل لور وګرځي نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده کدا عرف ده او کدا هر څورته نوم ورکو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده نو دنه باید په کلکه باندې ډډه وشي
خپل وخت په اخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر نه دي اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي مسؤلیت څه ده خبرونه به په همدې باندې سر راټول کړو
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده بلکې باید دا د هر انسان واجبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو تر سره کې او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
درندوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عمل کیږي په زیان خبري وشوي لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځه کې چیاست الله مال او ملګری
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي راډیو